درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم خبرونه. طالب چارواکي وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دوړ ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویندوی خالد زاتران ویلي مخې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د زاتران په وینا د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودیدونکي توکي وچاودېدل او له امله تر شپږو پورې ملکي کسان وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان دي. زدران دا هم ویلي چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي شذې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د شزو د لاریون مخاوني ولاو یو شمېر اعتراض کوونکي ونیولې. ریچارډ بنت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی طالبانو څو تنه معترض شزي چې په خپل هیواد کې لښپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو خلاف سوله ایز لاریون کړی و نیولې دي. د راپورونو پر اساس د نیول شویو شزو نمونه ملالې هاشمی، فاطمه محمدی او رقیه سایی شولې دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو د راپورټر په ټویټ کې وړاندې لیکل شوی زه بی قید و شرط د هغوی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوم. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا او طالبان دي د دوحې د موافقې د بشپړ اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکوي. خلیلزاد په څو ټویټونو کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي چې دا ادعا که تایید شي دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. د شاغلی خلیلزاد د څرګندونو نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. افغاني سره میاشت ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلورو روغتونونو ته اتلس تنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د دې ټولنې ویاند عرفان الله شرفزوی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وو. د شرف زوی په خبره د دې ماشومانو درملنه وړیا کیږي خو لګښت یې د افغاني سرمیاش ټولنه ورکوي. ټاکل شوې ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن یو وار بیا په شارجه کې مخامخ شي. دغه مسابقه د کابل په وخت د شپې 8:30 بجې پیل شي. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شلو وریزو مسابقو تاریخي لوبډلې په پرونی بریا خپل کړه. پاکستان په دویمه لوبه کې تیر شپه د 111 هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې دغه هدف د لوبې په وروستي اوور کې د درو ویکټونو په سوځېدو پوره کړ. د اوکراین پوځ په تیرو څلور ساعتونو کې په دونیتسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخمود او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم د پر بخمود شارو. د اوکراین د پوځ دوی درسیز ویلي ځواکونه د بخمود شار په شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شند کړي دي. او د جنوبي کوریا پوځ نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلي دي. د جنوبي کوریا لوی درسیز ویلي دغه توغندي د هوانګا ولایت په لوري ویشتل شوي او 370 کیلومتره مزل کړی دی. تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې بووري. د امریکا په خوانی ځانګړی استازي وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري وکړي. په دې اړه د چارو ځینې کتونکي وایي
که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید دغه همکاري وشي.
د سویډن کمیټې له طالبانو د نجونو د ښوونځیو د ژر پرانیستلو غوښتنه وکړه.
د بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، دغه مزدوري نشته، بل شی نشته. ریان چې مزدوري نه زده کوم ځنه پیسې پیدا کوم.
دا د کونړ یو اوسیدونکی دی چې له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو سر ټکوي. د هلمند ولسوالیو اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جتاشي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ور.
د پاکستان او افغانستان د کرکټ د مسابقې او د ځینو نورو موضوعاتو حال هم درکوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ویل، نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته چاودنه شوې ده او لږ تر لږه شپږتنه پکې وژل شوې دي. چاودنه ماسپښین یوه بجه وشوه. تر دې مهاله د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دې چاودنې د نورو جزئیاتو لپاره همایون هیواد راسره دی. هیواد صاحب، مهرباني، نور جزئیات څه دي؟
او اوریدونکو په سلام، د طالبانو حکومت بهرنی چارو وزارت چیرمې ته د یوې چاودنې دایني شاید چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې دغه چاودنه ډېره قوي وه او شاوخوا ټول خلک یې وویرول. هغه وایي
موږ همدې سیمې ته چیرمه په جومات کې لمونځ کوو چې د چاودنې غږ مو واورید. خلک سخت وویرېدل. کله چې بهر راووتلو و مو کتل چې چاودنه شوې وه. ډېر ویرونکی غږ یې و او د هغه وختو چې د بهرنیو چارو وزارت او د نورو ادارو کارکوونکي له سیمې تېرېدل.
د طالبانو حکومت کابل امنیت قمانداني د دې پیښې د تایید تر څنګ وایي چې د ځانمرګ برید د دویمې امنیتي حوزې د ملک اصغر په څلور لارې کې یو امنیتي چک پوینټ ته نږدې شوی. د کابل امنیت قمانداني ویان خالد صدران په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ غیر نظامیان وژل شوي او د دریو طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیان ټپیان شوي دي. ښاغلی زدران وایي چې برید کوونکی له حملې مخکې د دوی د امنیتي کسانو له لورې وپېژندل شو چې ځانمرګ یې برید کوونکی له منځه لاړ او ورسره چاودېدونکو توکو یې چاودنه وکړه. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې چې نه غوښتل د موضوع حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې دغه چاودنه د بهرنیو چارو وزارت دروازې مخ ته شوې ده. سرچینې زیاته کړې چې په دې برید کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته یو امنیتي چک پوینټ په نښه شوی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د تېر لمریز کال د جدې په میاشت کې هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخ ته هغه مهال چاودنه وشوه چې د دې وزارت کارکوونکي له وزارت څخه د وتلو په حال کې وو. په یاد برید کې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې په غاړه واخیست، بهرنیو چارو وزارت شپاړس ډیپلوماتان وژل شوي وو او څلوېښت تنه ټپیان شول. مننه.
ډېره مننه هیواد صاحب. لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره شوې وه چې د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په همدې حال کې تر اوسه پورې د اکثرو دا ډول حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی او په وروستیو ورځو کې طالبانو ویلي دي چې په مزار شریف کې د داعش څو مهم او کلیدي غړي وژلي دي. د طالبانو له دغو څرګندونو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په څو ټویټونو کې ویلي دي که دا خبره تایید شي پکار ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ همکاري زیاته شي. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیره شپه خبر ورکړ چې اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په مهال د داعش درې مهم مشران وژلي. د دې موضوع جزئیات له امید زهیر ملاورو.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي که دا تایید شي چې طالبانو په مزار شریف کې د داعش درې کلیدي غړي وژلي، دا به د افغانستان په شمال کې داعشي ډلې ته لویه ضربه وي. د طالبانو د استخباراتو ریاست تېره شپه ادعا وکړه چې اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو.
ظاهر مل صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني.
مننه چاروان صاحب. هغه ډول چې راپور کې یادونه وشوه، زلمی خلیلزاد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه باندې چې د افغانستان سهار کې ده د طالبانو هغه ادا چې استخبارات ریاست یې وویل چې په مزار شریف کې د داعش درې مهم غړي وژلې دي، اشاره یې وکړه. وی ویل که دا خبره حقیقت وي او دا ادا ثابته شي نو په شمال کې د داعش خراسان څانګې ته لویه ضربه ده. هغه دا هم ولیکل چې د دوهې تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی، یوه برخه یې دا وه چې طالبان به د داعش ډلې سره مبارزه کوي او دا عملیات دا ښیي چې طالبان په دې برخه کې ژمنتیا لري. خدای مو سره زمیمه کړې وه که چېرته غواړي دواړه لوري سره دغه دوهې تړون په عملي شکل باندې لاخ پرمختګ ولري نو تړون باید عملي شي او دې کې د امریکا او د افغانستان د دواړو ګټه ده. د طالبانو استخبارات ریاست تیر شپه دا تایید کړ چې دوی اونۍ وړاندې د بلخ د مزار شریف په ښار په درې مناحیو کې چې پنځه مناحیه وه شپږ مناحیه وه لس مناحیه وه هلته عملیات وکړه او په کې د داعش د خراسان څانګې درې مهم مشران ووژل. د هغوی نمونه هم یاد کړي وو چې یو مولوي ضیاءالدین دی چې دا وړاندې والی هم وو د داعش لخوا خو په وروستیو کې بیا دویمه درجه مشر شوی وو. تر خوا یې یو بل فرد چې هغه افریدی وو یعنې د افغانستان ته به نه دی هغه وښوده چې دا هم پکې وژل شوی او بل یو تاجکستانی د سلمان تاجکستانی په نامه باندې چې د بم جوړونې ماهر وو او پوځي برخو کې دوی ته روزنې ورکولې هغه یې هم وژلی دی. په دغه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته د افغانستان په وخت د طالبانو استخباراتو خپره کړه دا هم لیکل شوي چې په فاریاب کې عملیات شوي دي او په دې عملیاتو کې هم یو شمېر بهرني داعش وګړي نیول شوي دي چې هغوی په هغه برید کې لاس درلود چې په بلخ کې یې وکاو د طالبانو والی پکې وواژه. دا وضاحت یې ورکړی او چا چې برید کړی وو ځانمرګ یې برید عملا په ساحې ته تللی وو هغه هم د تاجکستان ته به وو. خو طالبان د دې ټولو بریدونو او د دې داعش د دومره پراخو عملیاتو سره چې کوي او دومره نفوذ زاره چې په افغانستان کې لري دا خبره تکراروي چې د افغانستان کې داعش نشته حضور نه لري او خطر یې دومره جدي نه دی. خو د تیرو دوه اونیو کې لوړ پوړو امریکایي چارواکو لاغه ډلې د سټکاپ مشر حتی د داعش شمیر په افغانستان کې روښانه کوي ویل چې 2250 داعش وسلوال شته چې په دې کې بهرنیان هم دي او عمل ښکاري چې طالبان خپله ندا کوي چې دوی بهرني داعش وسلوال وژلي دي. تر خوا یې د امریکا د استازو جرګې د وسلوال خدمتونو د کمیټې مشر مایک راجرز هم دا خبره کړې وه چې شپږ میاشتې کې شاید احتمال د دې وسی چې د افغانستان د خاورې نه همدغه بهرني ترهګر د امریکا اهداف په نښه کړي.
ډېره مننه ظاهر مل صاحب کور ودان. لکه څنګه چې ظاهر مل صاحب په خپل راپور کې وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروسته لدی چې طالبان وویل په بلخ ولایت کې د داعش په مرکزونو حمله کړې دي او د هغو مهم غړي وژلې دي لدی وروسته دی وایي چې په کار د چې د امریکا او طالبانو ترمنځ همکاري په دې برخه کې زیات شي او د په عین حال کې ویل دي چې د دې دوه د تړون د عملی کېدو لور ته یو ګام دی. د دې موضوع د تحلیل لپاره د پوځي چارو نظر خاوند او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وایند محمد رادمنش را سره دی. رادمنش صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم.
سلامت اوسئ. تاسو د زلمی خلیلزاد د څرګندونو په اړه څه وایست؟ اول که په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړئ چې طالبان وایي په مزار شریف کې د داعش مهم غړي وژلې دي دا د دوی له لوري د داعش د مهمو غړو وژل کېدل څومره مهم پرمختګ تاسو ګڼئ د دې ډلې د کمزوره کولو لپاره؟
سلام. باید وویل سی سی پا افغانستان که لکه چه وزیر خارجه در افغانستان او همدارنگ در امارت اسلامی ویندوی همیشه وی سی پا افغانستان که داعش نست او بل ورز وی سی پا مزار شریف که دری مهم مغرد داعش در منزو تلی او همدارنگ بل ورز پا داخل در وزارت داخل بسیر وزارت خارجه بسیر ما که دست یا حالت را منسی کیجی سی زیاد وطنداران در منزی زی دا تناخوزگویی معلوم داره در سی زین مشکلات تخبول زن سره در استراتیجیکی لیاره نداری سی باید طالبان هم حقا نظریات سی مخ که در امریکا در سنکام قماندان للوره دوی تا ویل سویده باید دې کې متوجه اوسېږي او همدارنګه خلکو ته باید حقیقت ووایي چې په افغانستان کې دا مشکلات شته نه یوازې 2000 بلکې په افغانستان کې په حدود د 6000 نفر په شمالي خوا کې شته چې د داعش له لورې جذب شوی دی او هر ورځ په افغانستان کې مشکلات
رامنځته کوي. شک نشته عملا وینو نن هم حمله شوې ده چې غالبا به داعش کړي وي تر دې مخکې ګڼې حمله شوې دي چې داعش کړي دي لیکن فکر کوم چې د طالبانو منظور دا وي چې پخوا داعش ډلې په افغانستان کې سیمه تر کنټرول لاندې درلودې. اوس سیمه په کنټرول کې نه لري، بلکې یوه نیمه تروریستي او غلچکۍ حمله کوي، نو دا ډېر جدي تهدید نه دی، دوی داسې انګیري.
خطر یې هم داده سه طالبان د داعش هغه مرکزونه سه مهمه ده، نه هم کولای سي سه ولټوي او نه هم کولای سي سه پیدا کی، او په دغه سه قلچکی بریدونه سه په وزارت خارجه په دروازه کې رامنځته کیږي، دا ډیر خطرناک دی. که کوم ځای ولري خو دا خو آسانه ده، طالبان کولای سي سه هلته عملیات وکړي، او چې هیڅوک نه پوهیږي او په داخل د وزارت یا په داخل د شار یا په داخل د جاده دغه حالات رامنځته کیږي، دا فکر کوم سه ډیر خطرناک دی. سه باید طالبان خپل هغه ضعف سلري په افغانستان کې ومني، او د خلکو د نظریاتو او د خلکو مشروعیت را جلب کړي، او همدارنګه په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې وکولای شي سي حقیقت هم ووایي، او د دوی دفاعي او امنیتي ځواکونو سه په ملي توګه رامنځته کیږي، وکولای شي سي د داعش یا د نور تروریستي ګروپ په مقابل کې په ښه توګه خپل عملیات وچلوي، خپل عملیات رامنځته کړي، خپل
پام دی برخه کې و ورسته پښتنم د کلن جواب راکې. هغه دا چې زلمی خلیلزاد وایي چې پکار ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې همکاري زیاته شي. څه فکر کوي که د دواړو خواو ترمنځ په دې برخه کې همکاري زیاته شي، د داعش مشکل به تر ډیره کم نشي؟
امریکا خو په افغانستان کې خپل مسؤلیت هغه څه ګڼي چې باید په افغانستان کې د دوحې توافقنامه اجرا شي، پس له هغه نه مشروعیت و دولت طالبانو ته رامنځته شي چې بیا دوی وکولای شي چې طالبانو سره خپل تعاملات رامنځته کړي. دا خلیلزاد سوای درسته ده، مګر باید مشروعیت د افغانستان د خلکو له طرفه نن دولت ته ورکړل شي، او همدارنګه یو موقت حکومت رامنځته شي چې وکولای شي دنیا او جامعه جهانی ورسره خپل تعاملات رامنځته کړي، او تعاملات یې باعث دی وګرځي چې په افغانستان کې د داعش یا د نور ګروپو په مقابل کې په ښه توګه هم همکاري وشي او هم عملیات سرته
ورسی. سلامت وسه شاغله محمد راتمنش چې بل اوسادی رادیو سره مو په دې موضوع خبري وکړي.
تاسو ما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
دا مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه ژر تر ژره پرانیسي. د کمیټې د یکشنبې په ورځ په یوه خبره کړې اعلامیه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغان نجونو او ښځو په لومړیو حقونو تیری بللی دی. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره اجمل تورمن را سره دی. تورمن صاحب مهرباني.
بله، د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له طالبانو غوښتي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه ژر پرانیزي. دا کمیټه چې په افغانستان کې له تیرو څلورو لسیزو په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې کار کوي، د یکشنبې په ورځ یوه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغان نجونو او ښځو په لومړیو حقونو تیری. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي طالبان باید د افغانستان د پرمختګ لپاره د پوهنې په برخه کې پاکولو ته لومړیتوب ورکړي، او که داسې ونه کړي د دې کمیټې په خبره زده کړو ته د افغانستان د نیمایي خلکو نه پرېښودل به د افغانستان د پرمختګ مخه ډپ کړي. نن 1553 ورځ ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان خطاب صاحب زاده د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. په افغانستان کې د ښځو تعلیم او کار موضوعات له جنجالي موضوعاتو څخه دي. طالبان لومړی ورځ په ګم ټولګي پورته ښوونځي بیا پوهنتونونه ته د نجونو تګ بند کړي او دغه شانې نجونې او ښځې په نا دولتي مؤسسو کې له کار هم را وګرځول. د ملګرو ملتونو سازمان او د ملګرو ملتونو د هغو مسؤولو خوا چې مشري ښځې کوي شوي سروې ښیي چې اوس هم په ډېر شمېر دولتي ادارو کې نجونې او ښځې نشي کولی کار ته ولاړ شي او یا هم له کوره کار وکړي. په سروې کې دا یادونه هم شوې چې په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو کار بندیز د ژغورنې کیفیت او د خدمتونو د وړاندې کولو برخې اغېزمنې کړي دي. بله څارمن صاحب
ډېر زیاته مننه. تورمن صاحب کور ودان، پرون افغانستان او پاکستان د کرکټ مسابقه درلوده، د دروشل اووریزو لوبلړیو دوهمه لوبه وه او ګټلې د افغانستان لپاره ډېر مهم و، ځکه چې دا لوبلړۍ په خپل نوم کړه. دا چې نن افغانستان د دې مسابقې لپاره څومره تیاری نیولې ده او که دا لوبه هم وګټي نو اهمیت یې څومره دی، د دې موضوع لپاره بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب سلامونه. اول خو دا راته وایي چې د پرونۍ لوبې په اړه خلک څه وایي، بیا به راشو د نن ورځې مسابقې ته.
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. د پرونی لوبې په تړاو د خلکو غبرګونونه ډیر زیات وو او اکثرو د کرکټ مینوالو او څارونکو دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یو داسې ورځ وګڼله چې د دوی په اند دا کولای شي د افغانستان په کرکټ کې له دې وروسته داسې مثبت انقلاب راولي چې لکه څنګه چې 2010 کال را دی خو چې افغانستان په نړیوال جام کې اول ځل اشتراک وکړ او په ژوندۍ بڼه هغه لوبې وښودل شوې، هغې نه وروسته د افغانستان نوی نسل ډېر وهڅېده او دغه کرکټ تر دې دمه د هماغه نړیوال جام نه راوروسته ډېر ښه پرمختګ وکړ او د پاکستان پر وړاندې د دې لوبلړۍ ګټل هم هماغه ته ورته بلل دي. وایي چې دا لوبلړۍ به د نوي نسل په فکر او باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او پر روانو وختونو کې به افغانستان د پاکستان پر وړاندې د یو سخت او قوي سیال په توګه د لوبې ډګر ته ښکته کیږي او د دواړو لوبډلو ترمنځ سیالۍ به اسانه نه وي او هیڅ لوبډله به دغه سیالۍ اسانه نه اخلي.
بله،
او دغه راز څاروان صاحب د نننۍ لوبې په تړاو بیا ویل کېږي چې د کرکټ په اصطلاح که چیرې افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو دې ته وایټ واش یا کلین سویپ ویل کېږي. دا بیا په کرکټ کې داسې معنی لري چې کله په یو لوبلړۍ کې هیڅ خپل متقابل ټیم پرې نه دی چې یوه لوبه هم هغه لتانه وګټي، نو دغسې دا بریاوې په کرکټ کې ډیر ارزښت لري او کلین سویپ کول د افغانستان لپاره په لومړنۍ لوبه کې به دا هم د تاریخي لوبې په توګه ثبت شي. بل لور ته د پاکستان لوبډل مشر او لوبغاړي ویلي دي چې ډیر هڅه او تمرکز به دا وي چې په وروستۍ لوبه کې حتماً دوی بری ترلاسه کړي او افغان لوبډلې ته د کلین سویپ زمینه مساعده نه کړي.
ساحل صاحب، یو پوښتنه چې غواړم له تاسو څخه وکړم، هغه دا ده چې ځینې پاکستانیان وایي چې ګواکې د دوی ځوان لوبغاړي په دې مسابقه کې ګډون لري، تکړه او اصلي لوبغاړي کینولي وو. دا خبره تر څه حده پورې حقیقت لري؟
دا سیدا چې رښتیا هم د دوی مشرانو لوبغاړو او پخوانیو لوبغاړو دا خبرې کړې دي، خو په زمين کې بیا دا خبرې هم کړې دي چې کله یو ریکارډ ثبتېږي هغه بیا پر ریکارډ کې بیا دا نه ویل کېږي چې افغانستان د پاکستان ځوانو لوبغاړو ته ماته ورکړه. هلته ویل کېږي چې افغانستان د پاکستان ملي لوبډلې ته په لومړۍ لوبلړۍ کې ماته ورکړه.
او دا مسله هم ده چې ټول لوبغاړي خو نوی نه دي، بلکې درې لوبغاړي فکر کوم چې کېنولې دي او د هغو په ځای هم ځینې دا وایي چې ځینې درې داسې لوبغاړي چې د پاکستان د په غوره لیک ډېر ښه ځلیدلي وو هغه یې را میدان ته کړي دي.
همدغسې د کورنۍ سیالۍ چې کله هم کېږي د پاکستان پی ایس ایل چې د ډېر غټ سټنډرډ باندې ترسره کېږي، د هغې پرفارمر یا هلته ښه لوبېدونکی لوبغاړی چې د پاکستان استازولي کوي نو هغه حتماً ښه لوبغاړی وي.
لنډ راته ووایه چې وخت هم پوره ده، چې آیا پاکستان افغانستان خو نه اعلانوي په خپل ټیم کې بیا هم کوم تغییر راوستی او که نه؟
د توقو خلاف پاکستان نن خپل یو لسکسیزه لوبډل نه اعلان کړي او دا د دواړو لوبډلو معلومات به تر تاسو وروسته کی.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل او چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د مسابقو په اړه معلومات راکول. اوس هم له افغانستان او پاکستان ورها خواته ایران او سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو هڅې تیزې کړې دي. په تیره نږدې یوه اونۍ کې دوه ځله د دغو دو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تلیفوني خبرې کړې دي. دا چې څه ویلې دي نوریاس نوري را سره دی له بې واورو.
بله څرمن صاحب، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان او ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان د دوړو هیوادونو ترمن د کړکیچنو اړیکو د خکېدو لپاره د خبرو دغه لړۍ تیزه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، دا په یوه اونۍ کې دوه ځلې دي چې دواړه د بهرنیو چارو وزیران ټلیفوني خبرې کوي. خو دوی ویلي دي چې د روانې روژې میاشتې په ترڅ کې به مخامخ دواړه یو کتنه ترسره کوي. که څه هم نه دی ویل شوي چې دا کتنه به چیرې وي، خو د ایران بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې کتنې لپاره درې ځایه غوره شوي دي، خو هغه په دې اړه باندې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سعودي عربستان چارواکو هم د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه خبرې استایلې او هم هغه پلان شوي غونډه د غونډې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا به د ریاض او تهران ترمنځ د څو کلونو خړپړ شو اړیکو له رغولو سره مرسته وکړي. البته د یادونې وړ بولو چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې هغه مهال کړکېچنې شوې چې په 2014 کال کې په ایران کې قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وړ او دغه راز په مشهد کې هم د سعودي عربستان قونسلګری باندې برید وکړ. البته دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې په سعودي عربستان کې یو شیعه روحاني مشر شیخ نمر النمر اعدام شوی و.
مننه نوري صاحب.
بلې څرمن صاحب
مننه. سلامت اوسئ. دومره وخت کم دی. د کونړ د اوسیدونکو یو شکایت به هم لاوریدونکو سره شریکو، وایي چې لی بې خوا روژه ده، له بلې خوا قیمتي ده او په عین حال کې کار روزګار نشته او اقتصادي خرابې دی. روحله انوري راپور واورئ.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشی کلی اوسیدونکی دی، وایي اقتصادي حالات یې د پخوا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روژه ماته کړي.
بچی مې دي، جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شی نشته. چې مزدوري نه زه کوم ځای پیسې پیدا کړم؟ چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو، بل کار یې خدا وخت چې مزدوري به مزدوران به وي نو خلکو به روژې لی به چیا غستل. اوس والله هېڅ شی نشته، موږ به څه وکړو؟ ډېر فخر سره مخامخ یي. چیا رسه نشته، زه چې بچوله پې چیا واخلو، مخامي ده پې چیا واخلو. چیا رسه پیدا شي موږ به روژه ماتلی چیا وخت چینې، نو بس اوبو سره به روژه ماتونو.
دا یوازې محب الله نه دی چې په روژه کې د پیسو د نشتوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري، وایي زیات کسان د سبزیو اخیستلو وس نه لري. ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کاري دوکانداري کمزوري کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب ده. وس که څوک چارک ټماټر اخلي، راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وس نه کې. داسې خلک راشه چې د 100 روپۍ راکا، زمونږ هغه سره گزاره نه کېږي. د 100 روپۍ چې ټماټر وکړو، چارک واخلي، خو موږ ته به یو 5 روپۍ پاتې شي. او که د 100 ورکو نو هیڅ پایده موږ ته نه را رسیږي.
د رژې د مبارکې میاشت یو داسې میاشت ده چې د اسلامي ملکو کې، البته چې کوم ځای کې مسلمانان ګوڼه موجود دي، په نړۍ په کوټ ګوټ کې دغه میاشت په ډېرو شاندارو او په ډېرو تراویو لمانځو او په رنګارنګ خوراکو په دې ماښام دي طرفه لمانځلی کېږي. وروسته لزې د افغانستان زه خپله د اهلي ونود لیکوم نه یم، خو بیا په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې مې د مسلمانانو ورونو سره دغه د رژې د مبارکې میاشت مازدیګرای مخامای پرشامای دا مې ټول ورسره لمانځلی دي. البته چې زه خپله همدا لمانځم، په میاش کې د څور لري دغه میاش زلمنجان او دغه موږ تاسو افغانستان خلک نو بیا په خپل دسترخوان باندې رنگ رنگ خوراکو سره او د عبادتو سره دغه ورځ لمانځي.